د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ د مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نن پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کرونه کار پېښ شوی دی، مصرف پېښ شوی دی. اچ کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی ضایعه ده د افغانستان لپاره. نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنوردونکو د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي. پنځم صنف لکانو پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانه نه ډیر ګټ نه شي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړي.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کیږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې درې کال کېږي او د درې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ نه نشه کولی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو د هیواد نه دوی لاړ شي جلا وطنۍ ته اړ شي. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تورتان به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار سې نه یې، ژوند سې نه یې، ژوند خپل پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیسته خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. نن خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کدرونه چې دي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاشي، ځوانان ته به کار زمينه برابر شي. کډرونه ک مونږه دا وایو چې هغوی باید صبر وکي، حوصله وکي، ولی تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، هغه باندې تل ډیر خواړی شوی، کرونه کرونه کار پښې شوی دی، مصرف پښې شوی دی، اجکل راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپل هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان هغوی تعلیمي یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کینی چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې سوه کی. بل لوري زور ظلم زیاته دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه ده چې اوس د ډیرو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بند شي، نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور د په کور کې ناستوي او دا د پاغي وطن کې اوسېږي. تر ټولو همدا ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي. فکر وکړئ، ما وویل په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هیڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې د پاتې وي.
په دغه سې وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کدرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرعه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی. حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوي. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کیږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد ویلې، پردي وطن کې داسې ویل که یو زندان. پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت ویل، دغه ځوانان مجبور دي. هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریت راځي. کله ورته زمينه برابر شي، فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې که تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته د دغه وضعیت مخه ونیول شي، ځوانانو ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نو پوهیږي چې څه وکما. خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به، ولی که په واسطه وو، که په هر څه راغلی وو، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا ماسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپل ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپل کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلي، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزرخ کوي، دغه مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خوري به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات بے حد اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مرګ دی، او مرګ ته لبای کوي دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا، هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته دی، موږ نه وایو چې نشته، ډېر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګوم، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي و، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکنو خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم چې تر حقیقت وي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري، یا مثلا کومانده د بل چا لوري ده، شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وي کنه. د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې که چیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی ملمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځي، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به خامخا مخامخ شي چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټې لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتنچیان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي، او ورسره له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي، د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي بچي د دوی اتن ور خراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم، او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیکی هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده، او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایق هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخ ډېر دی. او عزیزان قریبان سم دي، اکاګان سو لکه ماماګان دا چې د ټول په کوټه کې اوسي، پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا کا کور نه دی او زموږ کور ده.
ښوونځي ته تللی، یعنی درس سبق ښوونځی پوهنتون دی ویلي؟
مکتب سدا احمد بھائی مکتب خدا چھو سد کور اخرجات ہو بابا مسپنجر ہو کار ناس ویکول شوق میں درلو دے سے او ایل ایم وائی یو لس جماعت او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت میں حاصل کھڑا وائی کوشش میں ڈیر ہو درب دغا سے نو منظور ہے کور اخرجات ہو بابا مسپنجر ہو د تعلیم پیسے اخراجات نہ سوئے برابر دے سرا بل سلور جماعت ماپ سرکاری اسکول کی بھی لے دا او سلور جماعت ماپ پرائیویٹ اسکول کی بھی لے دا اتہ جماعت دے اتم جماعت پیپر ورکڑو دے بورڈ امتحان ورکو لاغن ورستا سے کرونا والے گیا دا بس زیادہ چھٹیاں نسوے لاغن ورستا لکھور اخرجات سے سر کم سو کاروبار نہ سر مت ہم سو نو لاغن بعد بیا ماسکولی لکو بس نخپل کار روزگار تے ملا سوا چولو احول میں ریڈیو چلا والا لاغن ورست ملا تھن سر دا سے بس یو شو کے طور میں نہ پیدا سوا بس زیادہ بس اتن پسز دکو پس پیل میں کو استاز میں ندر لو دو نم استاز تا اتن اسان از دکی زی سے سڑای پخپل یو سو مازغ درو دلو ولری اتن اسانم دا او دنی وی سڑی دے پار مشکلم دا سیدا ی نو ی اتن زکای لا نو ی بیکشی وزی ولز دا بس سٹیپ بای سٹیپ راجی
مننا شہزاد خان ل اتن سره دی ل کل رئیس مینا پیدا شو
احمد بھائی اتن خدا سی کسا و سی مرکشنی ووری خدا سی انا ویسی لیج را غر سو بس کلم سکولی لکو بس نو بے میں اتن تا مخر وارو بس اتن شروع کو دی شوق پا خاطر او دی پشتنو یو کلتر رو سی یو کلچر پشتنو دا دی پار سڑے راس خزمتو کو دی پشتنو دی پارا تو دیگا ہیلا ہم بس اتن شروع کو
او اتن دی خپل از دکک کدی استاد هم درلوت
او دی اتن سی دا زما استاز نستا ما پا خپل از دکڑای دا دی شوق فطور او اتن از دکڑا اسان هم دا او سخت هم دا دا با لکه دی اتن دا چی لکه سٹیپ بای سٹیپ را جی لکه گنتی چی لاول تری سو پور یا ایک ہزار پور دا چی لیول لیول پہ لاغ راجے بغیر لیول سے راشے آلت سر چھپی سے ڈول پہ وسی تپ پل سے آتن ڈیر سرا گڈے جی نو دا آتن سے دا استاذی و کے ہم شدا او لیکن ما بے استاد دا کڑے استاد نہ لرم او آتن استاد غواڑے بالکل غواڑے انجانا سڑی دی پارا ڈیر مشکلات تا سے دا کبھی دا اول وار دا سے دا دا سوکا سوکا سڑے پخپل دغز دا کئی تو مزغو دا سے ویڈیو تا گوری ہم دا کولی سے کدا غشی پروگرام تا جی ہم خلقو تا ہو گوری اتن تا ہو گوری ڈول تا ہو گوری کدا مو تا ہو گوری دا سے ہم دا کولی سے
شہزاد خان مالی دلی دی چے ڈیر کسان کلا کلا پا اتن کے ل ڈالے سرا نزی یعنی یو ڈول لنڈ یو وایما خ اتانی نویز دا نو اتان پا زحمت زدہ کی گی او که یو طبیعی استعداد دی چی پا زینو خلکو کشتا و پا زینو که نشتا
اتان سی دا احمد بھائی اتان مشکلم ندا او مشکلم دا اتانو که سو کسما اتانو نرازی احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دو چرخ اتن ورته وایي سلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي په دې کې څو قسم اتنونه دي موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن سي څوک را غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغا سٹیپ بائی سٹیپ اتن نو جلکہ ما سے ما مخ کے در طویل پا دیکھے رقم رقم اتنوں راضی او بدی کے زیات مشکل اتن سے دا ازازی د سید نیو سړی د پارا ډیر مشکل نوروز د کیزی او زمر زما خود سر زما فیورټ اتن سے دا زازی اتن دا ډیر خوند راکای په هر میدان په هر ځای سے مش پروگرام کو نو دا غتن خام خا پکې کو
مننه شہزاد خان سندری او موسیقی دی هم زده دی کنا یوازې هم دی هم دا تند دی چی کوي
دا موسیقی سندر دی پارا خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راسته دا باجم وای لیر لیر بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثر دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډیر دی ته خوند ورکوي او ډیر دی ته شور لګی ځنه او دا چې دی بس دا ساده ډول باجا دا تنه دی ته ډیر خوند ورکوي او باجا مو بس دې دې فرض دا کاسه شوق مې هم درلود خوند را کولو دا سی باز اوقات سړی دا سی لیش ٹینشن ہے پریشان ہے بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ لیش بدل سي سړی دا سی لیش باجه وای استادی به کوم باجه سی دا بیا استاد نز د کیږي نه بیا استاد سړی استاد کیږي سندره موسیقی دا استاد غواړي دا اس کله به استاد نس د کیږي نه به استاد سړی استاد کیږي اتن سي دا اتن لا دونه د غن پروانه لري لیکن کوم سي پروګرام موسیقي س اوازونو سو دغه شاګرد غواړي
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو له ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما ځنګړې مرکا اوري زما میلما اتن چی شہزاد خان دی شہزاد خان ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي لته تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدې څنې دی کټمټ ستاسو په شنو ډیر په څیر کم سره ورته یست په تنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي دا ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لمه سره ګډیز په کوم اتن په کوم لغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک باندې باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زو ورکوم لما سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کازوي دا هغه زو بیا په یو ځای تړو نه کو هر ځای ته زو نو لکه زاو د سې داسې په طبیعت سره پوي په اتن کې په قدم سره پوي چې د کومال خاوري بس ما له معمولي اشاره راکې بس ما سر خلاص دی دو د چرخ ته اوړي او دې چختر راوړي نو په دې شي زما سر خلاصې زو دې په طبیعت ډېر سره پوي په داتن کې په دا پروګرامو کې او خلاص دا سي ناول د سړی را مرګرې سي نو لای غسر مش ډېر مشکلات ولې هغه مش ناول د یو مش او دې دا سي په قدم نه سره پو او دې سره سره بیا ما لای ټینشن نه
شہزاد خان اکثر تنو نستاسو د سحکاری چې د ودونو او خوخیو په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لري مرکز لري به خلک مراجعه درته کوي او که خپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې اوسو وخت یې مدورې تر کړی ده د دې شه دفتر نه لرو فلال هغه په خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړی ده او بل او پروګرامو ته چې موږ زو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون سره وو کې نو بیا موږ ټیمي بس ټلیفون سره وو کو پروګرام ته ورسو اټینټیو کو پروګرام په شو خوند ورشایسته کو پروګرام شو شایسته تیر کو چې د مش په وسپره او د مش سزدای اترنو نسو او صدا سندری سوې دا ورته ډالوي کو
بیا د دې اتن په بدل کې پیسې هم مخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مش خپل اتن دی پارا ورزو چاہتا مش پیسے جن آخستے یار دوستی کے ورزو کم سے دئی دی پروگرام سندر گاڑی رس واڑی او لا ڈلو نہ رس واڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو رورا هغه د دې شواز باندې د کپڑے را کولې پیسې را کولې شی را کولو پیخ کې بیا موږ سره ورته وایو خاطر دې سه یی هر سړی خپل ماهند خپل سوچ ده او لیکن سه کله را موږ سره د موسیقي وال لا سندرغاړې لا ډول باجې وال دا سه موږ سره غواړي بیا هغه موږ سره پیسې غواړي بیا موږ هغه ته وایو وروره دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې یغه سر موږ سر نه دا چولې نم په خپل دا شرته ویل چې دونه پیسې برا کوي لا به دونه را کوي هغه دې خپل شزوانه ده او کوم چې موږ ته داسې پروګرام موسکي والے او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلما ځانګړې مرکاوري شہزاد خانه مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي واده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کاله کې زما واده کړی دا درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مشره بچی ده او کسر بچی ده هله دغه نورسته بس له واده نورسته ماته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د دغون دي د پیسې طلب وشو نو بس وروره خواري مور سره کاجو لاس خواري مور سره کاجو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناشو.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پښتنه ځکه کومه چې افغان سیړونکي حبیب الله رفی یو وخت ویلی وو چې اتڼونه ما په خپل تر اوریدلی وو چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي اتڼونه خو بیخي زیات دي یادېدلې نه دي لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې سې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغه سې دي دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتڼ سې ده زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلې ده او موږ په خپله دغه قسمونه اتڼ کوو دغه سې خیر ډېر قسمونه دي لکه دغه صاحب سے لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه سته خو لیکن موږ سے زیات اتڼونه چوو زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي بل ورته وایي کره باغې اتڼ بل ورته وایي دو چرخ ناصری اتن بل پس سلور چرخ اتن بلا خیلی مرتوائی سلور چرخ مرتوائی بل پس را تیر سا پینزا ارخ اتن زازی اتن او دی که ورور زازی تا که خیلی موائی زازی مرتوائی دی که اتا چرخ اتن سو اب دی که ایو ناصری اتن رازی اموی ارتوائی در اتن سلیمان خیل که رازی لوی اتن ارتوائی دی دو کدوم اتن په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي یو لس اتلس قسمه اتڼونه دا خو موږ لیدلې دي او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدل دي نو دا سیدی دا اتنه قسمه تړونه دي او زیات ست بالکل ست رقم رقم اتړونه ست بلوچی پنجابی سره کې هر قسم ځان تخپل خپل اتنه دي.
شہزاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري او حتی اتنچانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي خو په دې کې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري. تعلیم یافته خلګې ډیر قدر کوي. خروټي ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي ورته ډیر قدر لري. دا چې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلق سو ټوله قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلق باز ځینې خلق راځي ورور چې هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان خو. لیکن سلیمان خیل کوم چې سوره شاخونه دي او دا نور خروټي ناصر سیدات سو قومونه دي په دې کوم پروګرامونه کړی دي. دغه سر سچې چیر موږ پروګرامو ته راغلی یو دغه ډیر شدره نستر غلطه کتلې دي. الله دې ته په شستر غو غوري. بعض خلکو کستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډیر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو. موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا لیکن ډیر قدر من خلک هم پکې ستا. زموږ ورونه دي ټول ډیر ښه درانه درانه خلک پکې ستا. ډیر قدر ورته لري دا موج کې دا. الله دې دې قدرمن کې سي دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای. دا د دوی بدولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما ته هم رابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم. ډیر شکریا دوی ادا کوم. ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونه مرګری دي. الله دې ټول خوشحاله ژوند لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډیر ډیر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوند لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګ نه راته ګوري یعنی لکه سپک سترګ نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری وسو خپلوان مې دلی خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو تر موږ مخکې دی تیاری. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله دی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلق مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د دې موسیقي لهاړې سیدا باجی والد ډلو والد دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینه خپل حزیز قریب. داسې مو بولي
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتنډ زده کوي؟
داسې کسه ده سیدا اتنډ موږ مخکې ما چولو خو مخکې موږ دا یوټیوب پانه نو جوړ کړې فیسبوک پانه نو جوړ کړې ټیک ټاک دا شی موږ نو جوړ کړی شه. په دې کې زموږ مشهوري لږ و نه چا پیژندل نه چا لیدلی و. لیکن کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن لا کوي حال احوال سر کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته، خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو، په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلې یو، په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي، دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو، موږ ټیم ورکو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو، دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې، خلک وایي شاګردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بھائی، اتن سیدا اتن قربانه هنرم ده، او ما سی قربانه کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره، او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر ورو تر درېده، دا خپل کاروبار هم شته. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنر هم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي، یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي، او ښایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې ښایسته شي. نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده، هنر کې شک نسته، هنر هم ده، او د بچانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده. کور الله تخرجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان، وروستۍ پوښتنه دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه، او کار به یې څه کاوه؟
احمد بھائی، دا کیسه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده. اتن چې نه وای بیا خو زه په خپل بل هنرم لرم، بس په اغم لګیایم، لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده. اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیر جوړولو. نو بیا به مجبور و، محنت مزدوري به م کوله، او محنت مزدوري ته بیا مجبور اوس کوله به مې سوچ م کړی دی. سړی که اتڼنه نه وای نو به بیا محنت مزدوري کوله، دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر و. اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو، اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته. په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم، لکه لا موسیقي، لا مکینکي، لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شهزاد خان سره خبرې اورېدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلوبه سبق پو سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلي غپو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی د جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پی لنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیری د خپل قلم په زور رڼا کا روحان دا دنیا کا دار سو خیر شا اند وقت را اشنا کا روخانه تا دنیا کا زما پد خبرو عمل وکړه لې ونیا سبق وایا بچیا زانو په جن نرشا زما د جوس پد لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
میں ڈکے لا گرگرو لما مسته سره يم اوس په سندرو اوس پکړم خرسي توري ګور ګورې بیا براوړ نوري ګور ګورې بیا براوړ نوري ګور ګورې بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را خاریگی پاکو جامو کے دے خبریں پکتابوں کے زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چدا بابا دو کھتوائی لکھ لے لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا